مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر په روانه خبری غړی کې ستاسو کوربه یم. په دې یو سات کې اوریدونکو تاسو لپاره د افغانستان، د پاکستان، د پښتونخوا او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه د تلرو هم درنګه کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د دې هر څه د اوریدو لپاره را سره تم شئ. په سر کې ورزو انیسا اجمل خوا ته هغه ته استاد دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان او ایم ایف اسلام آباد ته د شپږو اربو ډالرو قرضو ورکولو معاهده کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پیښور چټک بس منصوبې سر تر سره د مکملولو لپاره په دوو شفټونو کې د کار کولو هدایات ورکړې دي، او د متحده عربي اماراتو وروسته سعودي عرب هم په خپلو بیړیو د سبوتاج برید خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او مالیاتی نړیوالې ادارې یا ایم ایف چارواکو په دریو کلونو کې اسلام آباد ته د شپږو اربو ډالرو قرضو ورکولو معاهده کړې ده. دا معاهده د څو میاشتو مذاکراتو وروسته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم د خزانې سلاکار حفیظ شیخ پرون سرکاري ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل پاکستان به شپږ اربه ډالره په دریو کلونو کې ترلاسه کړي، او تمه ده چې نورې دوه یا درې اربه ډالره به ورته له نړیوال او ایشیایي پرمختیایي بانکونو په لږ سود ترلاسه شي. ایم ایف هم پرون په یو بیان کې د دې معاهدې تصدیق کړی دی. دا معاهده چې په واشنگټن کې د ایم ایف مشرانو څخه منظوري دل پاتې دي، موخه یې د پاکستان د لګښتونو، قرضو، ټیکسونو ترڅنګ آمدن منظمه کول او د هیواد کمزوري اقتصاد مضبوطول دي. د قرضو دا قسط د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار و. دا به پاکستان ته د 1980 کال راهیسې 14 قسط وي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښور چټک بس منصوبې سر تر سره د مکملولو لپاره تعمیراتي کمپنو ته په دوه شفټونو کې د کار کولو هدایت ورکړې دي. د وزیر اعلی سیکرټریټ نام بیګا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د لوړپړو چارواکو ټیکدارانو په غونډه کې وزیر اعلی دا امر هم کړ چې باید ټیکدارانو ته پر وخت پیسې ورکړل شي. د بی آر ټي منصوبې سر ته د رسولو نیټه د 13 مارچ میاشتې 13 ټاکل شوې وه. د شمالي وزیرستان د کابل خیلو قبیلی مشرانو پرون په یو جرګه کې ویلي که حکومت د پښتون ژغورنی تحریک په غړي علي وزیر او دغه په 12 ملګرو د کرم تنګي بند جوړولو پر ضد د غونډې وروسته شوې مقدمه بیرته وانغسته، نو دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې خپلې رایې ناکاروي. د کابل خیلو مشر فقیر سلطان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا مقدمه دوی د خپلې ټولې قبیلې پر ضد ګڼي. په یاد مقدمه کې ویل شوی چې د مې په لومړۍ نیټه د کابل خیل قبیلی او د پښتون ژغورنې تحریک غړو د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد په غونډه کې علي وزیر او نورو کسانو په خپلو ویناګانو کې اولس د پاکستانی پوس پر ضد راپارولې. د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون ماخام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې کړې دي. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون ویلي چې دواړو مشرانو په ټاکلي وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ولسمشر غنی او الیس ویلز د سولې د پروسې او د سولې لوی مشورتي جرګې د نتیجو په اړه هم خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې ویلي چې الیس ویلز به له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره لیدو سربیره له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په ننګرهار کې په شیرزاد، خوږیاڼي او حصارک ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې کاربندیز دی. د روغتیا کارکوونکو ویلي دا کاربندیز یې د ماشونو او دوایانو په وخت نه ورکولو خلاف کړی او شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي ډاکټر شیر افضل پرون مشال ریډیو ته وویل
کچېری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي، د موږ مجبوري ده د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
بلخوا د ننګرهار د والی ویان اتولا خوږیاڼي مشال ریډیو ته ویلي چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکه کړي او ضربه حل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عرب وای پرونی د تیلو دوه ټینکرې د متحده عربی اماراتو ساحل ته سیرما په سبوتاژ حمله یا د تخریب کاری په عمل کې پنه شوې دي. نن د سعودي عرب د انرژي وزیر خالد الفالی ویلي یو کښته د سعودي عرب د خام تیلو باریدو لپاره په لاروانو موړي زیاته کړه د برید لوجې شاته مرې شبلانه د وختي او نه هم تیل توی شوې دي خو دوه کښتو ته د پام وړ زیان رسیدلې دی. نن سهار د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو د دوی له اوبو سره نږدې او د فجیرا په ساحل کې په سبوتاژ عملیاتو کې څلور تجارتي بیړۍ په نښه شوې چې پکې چاته مرګ شبلان نه دا وختي. د بهرنیو چارو وزارت د یادې پیښې د نوعیت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د متحده عربي اماراتو په بیړیو په مبینه توګه د تخریب کاری اقدام یا سبوتاژ برید وروسته نن امریکا تازه خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوې چې د امریکا او ایران ترمنځ سیمه ییز تاوتریخوالی زیات شوی دی. په لیتوانیا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د واضح بریا په لړ کې د ناکامه کېدو وروسته به په دوو اونیو کې بیا رای اچول کیږي. د پرونیو انتخاباتو لومړنیو نتیجو تر مخه د خزانې پخانی وزیر انګری دا شمیتونی د 1.14% رایو ګټلو سره د نهو امیدوارانو په فهرست کې تر ټولو مخکې ده. سیاستوال گیتاناس نوسیدا په دویم نمبر راتللو سره 1.95% رایې خپلې کړې دي. د رایو اچونکو شره 50% وه. د خبرونو پای او زم د همکارنه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1200 روپیه غسل کیږي او په 1200 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1400 روپیه او په 1500 روپیه. یو یورو په 1950 روپیه او په 1950 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپیه 70 پیسې او په 13 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپیه 80 پیسې او په 13 روپیه. او یو افغاني په 1 روپیه 40 پیسې غسل کیږي په 1 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت 26 او 30، ژوب کې 1.5 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش اوریدونکو کرا سره تم شوې. نو دغه رپورټونو تفصیل به وره. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د شپږو بلیونو ډالرو پر پور لوسنامه وشوه.
زما په خیال سره خو فوري توګه باندې خو بدای چې کم دباو چې هغه خو به کم شي، خو د مهنګایي او بېروزګارۍ عوامو ته د دې اثرات ډېر جوخت او ډېر اثرات پرانی.
یو شمیر ګوندونو د مې 12مه د تورې ورځې په توګه ولمانځله. 12 کال وړاندې د مې په 12مه په کراچۍ کې په دې ورځ لسګونه کسان پر ډزو وژل شوو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د چټک بس سرویس د کار د تیزولو امر کړی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي ضلعو د انتخاباتو پر مهال د ښځینه نوماندانو پر ستونزو راپور لرو.
سړی چې کومې دا نه ایکسپټ کوي فلال دا نو وختل چې خزه راشي مخکې راشي چې مونږ دای ویل چې زبر خزه نه به زوږ ډایرکشن علم یا خزه د وجه نه به زه وټه چوم لکه غي د خلک غړي کم تر غني.
د شوی خلک وایي حکومت کا پر علي وزیر پرچه ختم نه کړه، له انتخاباتو به پرې کو نکړي.
دا اف ای آر زه د ټول قوم بلا والی د ځون بلا چې د مو یو کس وجل تسي د شپته زره وجل تدري میشي.
په جلال آباد کې د شهیدانو پر کورنیو پلاټونو وشل شول. یو رپورټ پیل ورو دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. دا اوریدل لپاره را سره اوسه. د پاکستان د حکومت او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ترمنځ پر پور خبرې نهایی شوې دي. د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وایي د پیسو د نړیوال صندوق په پاکستان ته په 3 کلونو کې 6 بلیونه ډالر پور ورکوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې پر دې سربیره کېدای شي 2-3 بلیونه نور ډالر د نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک څخه هم په اسانو شرطونو ترلاسه کړي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
د مې په 12مه مسخوتن ایم ایف په یو بیان کې ویلي د دې ادارې یو پلاوی د ارنستو رامریز ریګو په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلی و او هلته یې د اپریل د 9مې څخه د مې تر 12مې له پاکستاني چارواکو سره د پور په شرطونو خبرې وکړې. ایم ایف د رامریز ریګو له خولې په بیان کې ویلي له پاکستاني چارواکو سره د راتلونکو 9 میاشتو پورې د 6 ارب ډالر قرضې ورکولو پر پلان سلا شوي، خو د ایم ایف بیان وایي د دې معاهدې ختمي منظوري به دا ایم ایف انتظامیه او د مشرانو بورډ ورکوي او ورسره د دې منظوري د ایم ایف ته نړیوال ملګري او د مالی ژمنو سره هم تړلې. بیان وایي د دې پور یا قرضې مقصد د پاکستان د چارواکو سره د اقتصادي ودې د زیاتولو او په مالی چارو کې د کورنۍ او بهرنیو عدم توازن سمولو او په پاکستان کې د کاروباري ماحول ښه کولو کې مرسته کول دي. د پیسو د نړیوال صندوق د بیان تر مخه دا پور د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو سره مشروط دی چې پکې به د راتلونکو 3 کلونو په موده کې د پاکستان حکومت د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راوړي او د حکومتي د ګټې سرچینې به پراخه کوي او ورسره به حکومتي قرضې کموي. بیان وایي د پاکستان دولتي بینک به د افراطي زر په کمولو توجه ورکوي، ځکه چې د دې له وجې بېوزله خلک ځپل کیږي او که دا په کابو کې وساتل شي نو د مالي استحکام ضمانت ورکوي. بل پلو د پاکستان د خزانې سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ایم ایف سره د دې لوزنامې وروسته به د پاکستان په قرضو خاصر پریوزی او دا شان بعد د سرمایه کارانو هم په پاکستان اعتماد زیات شي. که د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته دا قرض ورکړه نو دا به څومره د ولس په ګټه وي. مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو دا وینا وه د دې له وجې به په دې ملک کې ګرانی نوره هم سیوا شي.
شیخ چې کوم خبره کړې ده نو ډاوټ چې کوم دباو چې ده نو هغه کې به اسانی ملاوي شي. کو تاسو دینه مخ کې خیال وکړئ نو ایم ایف چې کوم یو شرط وو چې هغه تقریبا 750 تر دې چې دي نو دا به پاکستان خپل ټیکس کلکشن او پبلک ریویو چې پکته نو هغه به خپل محصولاتو کې به اضافه کوي. د هغې سره د بجلی او د ګیس په نرخونو کې د اضافې هم دا هغه یو شرط وو. نو زما په خیال سره خو فوري توګه باندې خو به دی چې کوم دباو چې دی هغه به کم شي او د مهنګایي او بېروزګارۍ عوامو ته د دې اثرات ډېر جوخت او ډېر
له دې وړاندې پاکستان د چین، سعودي عرب او عرب اماراتو نه هم امداد ترلاسه کړی او د حکومت په وینا د دغه امدادونو له کبله د پاکستان اقتصادي حالت تر سهاده غوره شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د چټک بس سرویس د کار د تیزولو امر کړی. نوموړي له دفتر څخه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې پر اساس وزیر اعلی ویلي د دې لپاره چې دا مهمه پروژه زر بشپړه شي دوی ټیکادارانو سره لیدلی او هغوی ته سپارښتنه کړې ده چې په 2 شفټونو کې د کار پیل کړي. د پلان سره سم دا پروژه باید د تیر مارچ په 23مه بشپړه شوې وای چې ونه شول. بی آر ټي پروژې د پېښور خاریان د ټرافیک جام او نورو ستونزو سره مخ کړي. له پېښوره غلام غوث.
په وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور کې پرون ماخام د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د پېښور د چټک بس پروژې په اړه د لوړپوړو چارواکو او ټیکادارانو په غونډه کې اعلی وزیر ته د یادې پروژې په اړه تفصیلي معلومات ورکړې شو او بیا وروسته وزیر اعلی محمود خان د دې پروژې زر تر زره د مکملولو لپاره په 2 شفټونو کې د کار کولو هدایت ورکړل. ټیکادارانو د چارواکو سره هغوی ته د پیسو د ادا کولو ستونزه هم په ګوته کړه او د خبرپاڼې تر مخه اعلی وزیر محمود خان د بس پروژې د تعمیر کولو ټیکادارانو ته په وخت د پیسو د ادا کولو هدایت هم ورکړی دي. وزیر اعلی محمود خان دا هم ویلی دي چې یاده منصوبه دي په ټاکلي وخت سرته ورسولی شي، خو په خبرپاڼه کې دا ذکر نه دی شوی چې د دې منصوبې سرته د رسولو لپاره اوس څومره وخت پاتې دی. یاد دي وی چې تر دې وړاندې د دې منصوبې د پرانیستي لپاره د 3 مارچ نیټه د موجوده صوبایي حکومت په دور کې ټاکلې شوې وه او د تیر صوبایي حکومت په دور کې په اکتوبر 2018 کې د دې منصوبې د پیل کولو په دستور کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې د ایشین ډیولپمنټ بینک نه د سد پاسا 30 ارب روپو او د خیبر پښتونخوا د سد پاسا 8 ارب روپو په لګښت به د چټک بس پروژه په شپږو میاشتو کې سرته رسوي. او دا دې هم یادوي چې په دې پروژه کې د زن روستو موجوده صوبایي حکومت د دې پروژې لپاره د فرانسیسی بینک نه د سده پاسا 19 ارب روپو نوره قرضه هم ترلاسه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره د کیدونکو انتخاباتو په لړ کې پر 1400 عامو څوکیو باندې یوازې 3 میرمنو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو دغه ښځو مشال اړیو ته ویلي چې د دوی لپاره به لوی چیلنج کمپاین چلول وي. د میرمنو د حقونو فعالان وایي باید سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مهم چلولو کې له میرمنو سره ځانګړې مرسته کړې وای. په دې اړه د عبدالحی کاکا رپورٹ دراورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د جولای پر 2 منیټه کې دونکو ټاکنو لپاره په مجموعي توګه 438 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي چې پکې د 50 ځانګړو څوکۍ لپاره 13 شجې دي. خو د ځانګړو سیټونو پرته 3 داسې شجې هم شته چې په عامو څوکیو د سیالیو لپاره کاغذونه جمع کړي دي چې پکې یوه له کورمی، یوه له خیبره او بله له باجوړه ده. په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي ضلعو کې په ځانګړي توګه د ښځو پر عامو څوکیو ټاکنیزې سیالۍ کول د ځینو لپاره حیرانونکې خبره ده. د دې خبرې احساس په خپله دغو ښځینه امیدوارانو ته هم دی. ناهید اپریدی د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خیبر ضلع پر صوبای څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو د پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې کمپاین کول ورته لوی چیلنج ښکاري.
ډېر غټ چیلنج دی چې لکه هغه ځای کې د ښځې الیکشن ډېر ظالم دی، بل دا چې د شخصیت منسوب شوي دي، چونکې سیاسي سرګرمۍ ډېرې کمې دي. مخکې به همدغه په شخصیت په دېس باندې الیکشن د ښځې له خپل ځای جوړول ډېر ګران دی. بل د ښځو سره مسله دا ده چې سره ریسورسز نه وي، کار پکې زموږ نه وي، کاروبارونه زموږ نه وي، نو هغې په دې ریسورسز په حوالې سره هم غره مسلې وي. بیا کمپین چلو د مسکرن سوسایټۍ کې، بیا څه کمپین چلې لکتام یو ډېر غټ ته مسله به وي، چیلنجز به ډېر زیات، خو مسلې به وي. موږ به کوو دا هر څه ځکه که نن موږ چوپ شو زموږ آینده له ټولنې بیا څه نشي دانه غوښولې.
په ټولنه کې پر ښځینه کاندیدانو د فشار اندازه لدی هم لګول کېدلای سي چې مشال راډیو له دوو نورو ښځینه امیدوارانو سره هم د مرکو هڅه وکړه چې پکې د یوې خاوند د خپلې میرمنې له راډیو سره له خبرو کولو انکار وکړ. د ټولنې د فشار ډاکټر سایما توري مجبوره کړې چې د عامې څوکۍ پر ځای د ښځو ځانګړې نشسته کاغذونه جمع کړي. دا د قبایلي ضلعو لپاره د پیپلز پارټي د ښځو د څانګې مشره ده. هغه مشال اړې ټول چې د 2013 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته اندازه وسوه چې سړی د ښځو سیاسي حیثیت منلو ته تیار نه دی.
سړی چې کوم دا نه ایکسپټ کوي، فلال دا نو وختل چې خزر راشي مخکې ته شي مودا ویلا چې زب خزر نه به زوج ډایرکشن علم زب چا به ویلا چې زب چې کوم دي کنه خزر به حکم منم یا خزر د وجه نه به زه وټه چم. لکه غي د خزر غړي د کم تر غني نو لکه چې زمزتي روتم نو ما د پر مشکل دی چې خزم شي پالټي سکول شي په طریقې سره کول شي چې کوم ان پر خزر وی هغه داسې دوشي لی وی داسې غوی هغه وختل چې یو خزر ودریږي او موږ غي ته وټ ورکو.
ګلالی اسماعیل د ښځو د سیاسي بیداری لپاره د اویر ګرلز په نوم یو غیر حکومتي اداره چلوي. نوموړی پرون مازیګر له مشال راډیو سره د خبرو په محل د قبایلي ضلعو د عامو چوکۍ لپاره د 3 ښځو د کاندیدانو په توګه مخې ته د راتلو ستاینه وکړه. البته پر سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې له دوی سره په کمپاین کې مرسته وکړي.
خپل خود کینڈیڈیٹس هم درک اور اگے معاشی طور باندې سپورٹ هم کی دغه کمپین زم سپورٹ کی دغه الیکشن چاره خپل الیکشن کمپین خط طریقے سره کړل دي شروع کړل دي.
اوس مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی کی د قبایلی ضلع لپاره 20 چوکۍ دي چې پکې څلور د شوزو او یو د لژکیو لپاره ځانګړي سوي ده. ټاکه سوي ده چې نن به د دې څوکیو د زیاتول لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې په شپږم آئینی ترمیم رای ورکول کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
یو شمیر ګوندونو، مدني فعالانو او ټولنو د مې 12مه په کراچۍ ښار کې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. له نن 12 کال وړاندې د 2008 کال د مې په 12مه نیټه د کراچۍ په مختلفو برخو کې هغه وخت خونړۍ پیښې رامخې ته شوې کله چې د هغه مهال لری کړل شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري د هرکلی لپاره پر تلونکو خلکو نامعلومو کسانو ډزې وکړې چې پکې 30 کسانو وژل شول. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر وایي د دغې پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه 15 مقدمې درج کړل شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکو په وینا په دغه خونړۍ پیښو کې د نورو ترڅنګ د پښتون اکشن کمیټې 21 کسان هم وژل شوي وو. 12 کاله تیرېدو باوجود حکومت د دغې پیښو ذمهواران ونه نیول، د کوم نه چې د ریاست ناکامي په ډاګه کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله راکوي.
پرون د مئی 12مه نیټه کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او وکیلانو لخوا د تورې ورځې په توګه ومانځل شو. د یادو ګوندونو غړو او وکیلانو په وینا چې 12 کاله تیرېدلو باوجود تر اوسه د 12 مئی په پیښو کې ککړ عناصر نه دي نیول شوي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر امیر شیخ تیره ورځ پاکستانی رسنیو ته ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د 12 مئی 2008 کال په پیښو کې ککړ یو شمېر ملزمان نیولي دي او د کراچۍ په مختلفو برخو کې د پیښې نه متعلق 15 مقدمې هم درج کړې شوی دی. د نوموړي په وینا چې په 12 مئی په ډیوټۍ موجود پولیس اهلکارونه بیانونه اخستو سره سره د مختلفو ټیوي چینلونو نوی ویډیو ریکارډینګ هم ترلاسه کړي او د یادو پیښو نه متعلق د بیان ورکولو لپاره به د ګډې پلټنیز ډلې سره تماس نیسي. د ذکر دا چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سند هایکورټ امر وروستو د 12 مئی پیښو د پلټنو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې شوه، خو د راپورونو تر مخه چې د یادې ډلې تر اوسه صرف 2 غونډې شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبې صدر نظیر جان مشال ریډیو ته وویل د تیرو 12 کلونو راهسې دا غوښتنه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان په ډاګه کولو سره د ورته سخت نه سخت سزا ورکړی شي. د نظیر جان په وینا چې 12 مئی په خونړۍ پیښه کې د نورو ترڅنګ د پښتون اکشن کمیټې 21 کسان هم وژل شوي وو. په 12 مئی 2008 کال کې په کراچۍ کې دا پیښې د پخوانی صدر او فوزی امیر پرویز مشرف په دوري حکومت کې هغه وخت رامخې ته شوې چې مازول کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري کراچۍ ته روان وو. د نوموړي هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکنانو نه علاوه وکیلان او د مدني ټولنې فعالان د کراچۍ هوایی ډګر ته ور روان وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې چې پکې 40 کسان ووژل شول او د 100 زیات نور ټپیان شول. سیاسي ګوندونه او وکیلان د 12 مئی د پیښو ذمہوار د هغه وخت صدر پرویز مشرف او متحده قامی مومنت ګوند ګرځوي، خو ام کیو ام دغه تورونه ردوي او وایي په دغه ورځ د ګوند یو شمیر غړي هم وجل شوي وو. د 2018 کال د مئی په 15مه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د کراچۍ په موجوده میر او د ام کیو ام پاکستان ګوند غړي وسیم اختر چې هغه وخت د سند صوبې د اعلی وزیر د کورنو چارو سلاکار وو باندې د دغه خونړو پیښو فرد جرم هم لګولې دی.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل د کبلخیل قبیلی مشران وایي که حکومت پر علي وزیر او دغه پر ملګرو لګول شوی مقدمه واپس وانه خسته ندی به د صوبای اسمبلی لپاره د قبایلی ضلعو په انتخاباتو کې برخه وانه خلی. دوی وایي دا مقدمه ځکه لګول شوی چې دوی د کورم تنګی ډیم د جوړولو خلاف د خپل جمهوری حق په رڼا کې مظاهره کوله. دغه مشران وایي حکومت کله دوی یو کسمونی ولو نو ټول قام به په اجتماعي ډول گرفتاری وړاندې کړي. لبنو عمر وزیر پی رپورٹ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه کبلخیل قبیله مشرانو د یوې جرګې د لارې پریکړه کړې چې درې لکه آبادی باندې مشتمل کبلخیل قبیله به را روانو صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو بایکاټ کړي تر څو چې دولت د غلطه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د هغه 12 ملګرو کبلخیل ځوانانو باندې کټ شوی اف آی آر یا مقدمه ختم کړي نه وي. دوی ویلی کورم تنگی ډیم د دوی آبادی په اوبه ډوبوي او د هغې پر ضد یې پورم نه لاریون قانوني او آئینی حق دی. دوی ویلی کورم تنگی ډیم پر ضد احتجاج ته دولت د پی ټی ایم لاریون رنگ ورکړی چې ناانصافي ده او دغه مقدمه دوی د ټول کبلخیل قبیلې پر ضد ګڼي. تحصیل شوه کبلخیلو مشر فقیر سلطان وایي دولت د دوی پورم نه غوښتنو مخه نه نیسي او دغه مقدمه دوی د شپیتو زرو وزیرو پر ضد ګڼي.
حکومت دا سول کی ست پدا بندے پر میر بندے پیری نہ ماکٹ کوا دا ایف آئی آر زدہ ٹول قوم بلا والی دے زون بلا دے مو یو کس وہ جلتا سی کبل خلو وہ جلتا سی بلکہ دا شپیتا ذرا وہ جلتا دری می اے دا حکومت سو اورا دے میر سارا دا دے درویغ جبیر سارا وکڑ لے ارتلین کا الیکشن میر بائی کٹ تا دے الیکشن
دا جرگی یو بلمشر لال گولوائی د کالونو نه یاد ډیم پر ضد په احتجاج دی ولې چې شناخت یې ورکیږي او په اوبه ډوبیږي نو د جمهوري حق نه یې په مقدمو نشي سارولې.
دا په داسې سلسله کې ده چې پاکستان حکومت د کورم تنګي ډیم په غلا باندې افتتاح کړی دی. بل علاقه کې سپینوان کې افتتاح وکړه کورم نوم یې ارتي ته ورکړ. موږ دا درې څلور کولې نه دا احتجاج شریک کړی دی په بلخلې عوام نرشدے کام ستر ادھر ایڈے مخالف تا ایڈے امیر کرایو تحصیل تا بچی جی شناخت تو ختم کی جی ادھر اخبل علاقے نا ہمیشہ دے پورا بے جیشی
کورم تنگی ڈیم پاڑا مختلف دولتی چارواکو پا وار وار ویلی چه دزایی ولس غوختن بغیر یاد ڈیم نه جوړوي. دا اپریل په نه همانیټا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم میرم شاه جلسه کې ویلی ول چه زایی ولس پی رضا نه وی یاد ډیم باندې تړي. کورم تنګی ډیم فیز 1 2018 کال کې په سپینوام کې شروع شوه او مکمل ډیم فیز 2 لپاره په شوا کې د ځای ولس په وینا تیاری نیول شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د شوی خلکو له غوښتنو خبر شوې. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایل هم ځنې غوښتنې لري. دوی وایي حکومت ته د ړنګو کورنو د بیا رغونې لپاره له دوی سره مرستې وکړي. دوی وایي حکومت ته د ژمنې سره سم د ړنګو کورنو سروې پیل کړي. د یادولو دا چې دغو قبایلو تر دې وړاندې په همدې موضوع احتجاجي ناسته هم کړې وه چې بیا ورسره حکومتي چارواکو لیدلی وو او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه کړې وه. مسعود قبایل وایي که دغلته غږ ونه اوریدل شو نو دوی به اسلام آباد ته هم لاړ شي. سیلاب مسعود له ډیرا اسماعیل خان رپورټ رسولی.
پسویلی وزیرستان سے دے مسعود دڑان کورونو دے کمیٹے نمائندگانو غورا یا دڑا کا کڑے دا چھے کازی موار چھروا کیو دے اندراج نہ پاتے دڑان کورونو مسئلہ زر کی حال نہ کڑا بیا با دوی پدا سی اتجاج جلاس پوری کی چھے تاوی دے اسلام آبادا پوری ہاں ورا سی جی ادا غابا ریکش دے دغی کمیٹے دوا نمائندگون دے مشال ریڈیو سارا پدا رنگ جاغ دلی دی.
من عمر رحمت شاہ دائی دی گرکی سرا میں تعلق تھا کچھ کم میج احتجاج کرا ہوا احتجاج میش پا درک کسے ختم کا چے کم ٹیمینا دی آن نوز تھی دا سورج و خلشی فرق پا پکشے اور میش تیتا سل دورو کرا محمد خان یا نن ویو چے فارم نشتا نو کا چیرے دا غا کسا دی میش کو لیا یقین شتا چے چلو وہ شی خوکا کہ دائی چی چیرے چا فرق پکشے روغا دا پولٹیکلے دے چا پا واجا پکشے روغا نو میش و دور انشاءاللہ چے خزرن خدا نشتا ایت خدای دا نوکو کشوا یہ میش و انشاءاللہ نا پولٹیکل تا تکلیف رکاوی نخان بادر تا نو چوٹا تا یہ میشو ڈائریکٹ تا بھی اسلام آباد تا
منو سمے اولاد میشو تقریباً 25 دن پرلت وک 28 تاریخ تا میش پرلت ختم شو پدر مطالبہ چکیم بھی آگا ریمانڈز بھی آگا پیراشول آگا بندے بس بندے عملی چار شریش والا وہ خاص کر دے فیس ون چکیم مسالہ دو آگا 3000 میش ڈیٹا میش نہ انتظام یہ اوگوشت لا میش ویر کرلا نو دا دے غریب دے خلق پورا چ کیم میش سٹرگل وک کیم میش محنت وک میش دے مشال ریڈیو پتا وسود سرا میش دا کوم تا بیا یی چ دا 3000 ملے انشاءاللہ دو کیجی پدا شی غون ضرورت مند خلتا
دے سرکار ل طرفا دے دغه کمیٹی حکومتی مشر اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف مومن دے دغو نمائندگانو خبرے پدار رنگ جوابوی
کورونا والا خبر دا اغه بارہ کی چکم سرویس شوی دی اوغه کی سم مسائل دی نو اغه دا پاره دا مون لگیو دا ٹیم کمیٹی ٹول ناس تر اوسم ستاسو په موجودگی کی
دا دے ہا یادوی چ مسعود دا دینا مخش ہا دروند تی جاج کڑای او پٹانگ شی دے سلی وزیرستان دے ڈپٹی کمشنر دے کمپاؤنڈ پا مخوماخ پنزویش تورز پلا پسے احتجاجی کیمپ لگا والای پلا تئی پکشے وا حالیوے سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال رادیو نه خبري غړې اوري اوریدونکو د سټوډیو ته غړې ستن رورو یو نیم دولسنی بجو ته نږدې کیږي. د غرمې دولسنی بجې دي ان ساجمل سټوډیو ته راغلي د تاسو ته د دې محل د خبرنو لنډیز باندې کوي.
په پاکستان عملیاتي نړیوالې ادارې IMF چارواکو په دریو کلونو کې اسلام آباد ته د شپږ ارب ډالرو قرضو ورکولو معاهده کړې ده. دا معاهده د څو میاشتو مذاکراتو وروسته شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښور چټک بس منصوبه یا BRT زر تر زره د مکملولو لپاره تعمیراتي کمپنو ته په دوو شفټونو کې د کار کولو هدایات ورکړي دي. د وزیر اعلی سیکرټریټ نبیګه مشال ریډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د لوړپور چارواکو ټیکیدارانو په غونډه کې وزیر اعلی دا امر هم وکړ چې باید ټیکیدارانو ته په وخت پیسې ورکړل شي. د شمالي وزیرستان د کابل خیلو قبیلې مشرانو پرون په یو جرګه کې ویلي که حکومت د پښتون ژغورنې تحریک په غړي علي وزیر او دغه په دولسو ملګرو د کرم تنګي بند جوړولو پر ضد د غونډې وروسته شوې مقدمه بیرته وانغسته، نو دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې خپلې رایې ناکاره وي. په دې مقدمه کې ویلي شوي چې علي وزیر او ملګرو یې د پوځ پر ضد خلک راپارولي. د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې انتخاباتو پر معاملو خبرې کړې دي. ارګ ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو په ټاکلي وخت انتخاباتو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ. سعودي عرب وايي پرون یې د تیلو دوه ټینکرې د متحده عربي اماراتو ساحل ته سینمه په سبوتاج حمله یا د تخریب کاري په عمل کې په نښه شوې دي. له دې وړاندې متحده عربي اماراتو هم په خپلو سلورو بیړیو د سبوتاج برید خبر ورکړی وو. او په لیتوانیا کې پولیس مشروطو انتخاباتو کې د یوې واضح بریا په لړ کې د ناکامۍ کې درستو به په دوه اونیو کې یو وار بیا رای اچول کیږي.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډی سي دراو راوریدونکو په دینی مای کې هم بلا بل ریپورتونه را سره دي. ځنې په کې د افغانستان په اړه دي دورې دوله پر را سره تم شي. په اخر کې کا وخت یو نیمه سندره به هم در خبره کو. اوس ورسپانو ته کتنه کو. پیل با له کورنۍ ورسپانو کو ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج زهیر نه وروچنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې په گوادر کې په یو هوټل په شوې حمله لیکلې چې پکې یو سکیورټي اهلکار وژل شوی. د دې پیښې وروسته د پاکستان او چین چارواکو ویلي هیڅ قسمه د تشدد پیښې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان نشي جوړولې او دا به سرته رسولی شي. ادارې وایي دا په لومړي ځل نه ده. تیر کال هم بلوچستان لیبریشن آرمی په کراچۍ کې د چین کونسلګری په نخښه کړې وه او دوی په بلوچستان کې د چین منصوبو پر ضد دي. د دوی وینا ده چې د دې د بلوچستان ولسته هیڅ فائدہ نشته. ادارې وایي په سی پی ایک منصوبه د وسلوالو د حمله ساول زل نه ده. د دې وړاندې هم دا په نخښه شوی او په بلوچستان کې چرته چې د ترهګرې پیښې لډیر وخت را روانې دي او د دې وجه د بلوچستان سره د افغانستان او ایران په پولو آسان تګ را تک دی. ادارې اخر کې وایي که سهم سکیورټی فورسز خپل کار کوي خو دوی له با د دې وسلوالو د هغه سہولت کارانو او هم فکر کسانو نه لری کول وی کوم چې اوی د سیمو په خلکو کې ځان پیدا کړي. نو دا یو چیلنج دی او دوی د سیمو خلکو نه د لری کولو کار چرته هم آسان نه دی پاتې شوی. جنگ ورسپان خپل اداریه کې وایي د داخله چارو وزارت د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې تر لاندې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو جیش محمد، جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن سره تړاو لرلو په تور کې په لسو ادارو او تنظیمونو بندیزونه لګولي او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي. اداریه د حکومت دا فیصله ډېره ښه فیصله ګڼي او وایي د ترهګر ګرځول شوو تنظیمونو مالی مرستې قتل د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د تور لیست نه د بچ کېدو او د خړ لیست نه د راوتو لپاره ډېرې ضروری دي ځکه چې د دوی د غوښتنو پوره کولو کې دومره وخت نه دی پاتې. نو په داسې حال کې په توندي اقدامات کول پکار دي. ادارې اخري کې وایي په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد د کمی تګلارې په ټولو شکونو عمل ډېر ضروری دی. خو دوه میاشتې وړاندې داخله وزارت ته وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د نېشنل اکشن پلان په شلو نقطو کې یوازې په نهه نقطو په پوره توګه عمل او په پنځو نقطو په جزوي توګه عمل شوی. نو په دې کمی تګلاره په پوره توګه عمل کول د کمی سلامتۍ لپاره ډېر ضروری دي. نوی وخت ورسپان خپل ادارې کې وایي پاکستان ایران ته خبرداري ورکړې چې د امریکې د پابندیو په وجه ورسره په ګیس پایپ لاین منصوبه کار نشي کولی او د پاکستان پیپلس پارټي چیرمن بلاول بټو تور پورې کړې چې حکومت یو وار بیا په دې منصوبه د نړیوال فشار لاندې راغی. ادارې وایي د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی له ډېر وخت را روان دی. نو که په دې کې د روغې جوړې لپاره پاکستان خپل کردار ولوبوي نو دا به ډېر ښه وي او د امریکا او ایران ښه تعلقات د پاکستان په ګټه کې دی، ځکه چې په دې صورت کې به د پاکستان ایران منصوبو سره تر سوالو کې خندونه لري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس د پاکستان په ساحلي خار گوادر کې پر یو هوټل د وسلوال برید پړه لیکنه کړې ده. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او شپږ ژوبل شوي. بلخوا د سی بی ایس ټلویزیون په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته کېدای شي چې وسلوال طالبان ټول هیواد ونیسي. د دې دواړو لیکنو مهم برخې د تاسو ما همکار منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دې لیکنه کې د پاکستان په ساحلي خار گوادر کې په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوال برید موضوع راخسته ده. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR د اتوار په ورځ وویل چې په دغه برید کې د یو سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوي او شپږ ژوبل شوي دي. د پوځ په وینا امنیتي ځواکونو د درې واړو بریدګرو تر وژلو وروسته د هوټل د لټون عملیات مکمل کړي دي. رویټرز لیکي د دې برید ذمواري بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې او ویلې دي چې د برید هدف یې چینایان او نور بهرني سرمایه کاران وو. یاد ډله وایي چې د دې صوبې د مادني وسایلو د استحصال پر ضد جنګیږي. بلوچستان چې د افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري د پاکستان تر ټولو غریبه صوبه ده، خو د قدرتي وسیلو لکه ګیس او نور مادنیاتو ډکه ده. په دې صوبه کې د لسګونو کلونو رئیس بلتون پالان د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد جګړه کوي. رویټرز همداراز لیکي چې د گوادر بندر د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې ستراتیژي حیثیت لري او یاد اقتصادي راهداري بیا د چین د یوې کړۍ یوې لارې د منصوبې برخه ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه شپېته ارب ډالر لګول کیږي. بلخوا د سی بی ایس ټلویزیون په پاڼه خبره شوې ولیکنه کې راغلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د دې خبرې حقیقي خطر شته چې وسلوال طالبان بیا ټول هیواد ونیسي. رابرټ ګیټس د یاد ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل واشنگتن ته پکار ده چې د خپلو پوځیانو له ویستلو وړاندې د افغان حکومت ثبات یقیني کړي. نوموړي په دغه موقع د هغو ممکنو نتایجو په خاص توګه د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه چې د ده په نظر د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو په نتیجه کې زیانمنېدای شي. رابرټ ګیټس له سی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د افغانستان د آئین لاندې کار کولو ته تیار شي. نوموړي زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر ډول جوړجاړي کې حتمي فیصله د افغانانو په لاسو کې ده او که افغان ولس کومو شرایطو ته راضي نشي نو پر ضد به یې مقاومت کوي. دا ریپورت لیکي رابرټ ګیټس دا څرګندونه له هغې څو ساعته مخکې کړي چې امریکایي انتظامی وویل د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي شوي یو نیم ارب ډالر به له مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو باندې لګوي. امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په حق له خبرې اترې کوي، خو په دې کې افغان حکومت لا هم نه دی شامل کړل شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د تلویزیونی خبرونو د پخوانی چلوونکی مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوې لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. د مینی مور د اتوار پر ورځ مشاله ډیو ته وویل چې لور یې په سوزه لږ وخل شوې هم وه خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړې. ناجیا صافی پرې رپورټ وکړ.
همیشه فزته دي د ولم دخل کو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال سوزلي اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله اتکل نمزات و بل نمزتی ندی وای و دوم یو ګراکا و درکا دلته د الګ ویلګار دو ډیر به رقم وو مخته اخترونه راکو سم جو کې دش کمړه کو چې و درانه کې یاغه مجبور سم نه مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا و د پښپګم راز باندې کاریګانې ورکړلې خلې پر جای و تړله نور د وریرو نو د خلک ورسره و د جلکې نه بریت خا کوي وهله وی وهله وی وهله ورندارې کلی تر وېستله کلی ټول په وینو ککړ و
د مینې مور وایي وروسته بیا مینه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خلاصه شوه او میړه بندي کړ دا زیاتوي چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو
سرنوالۍ ته لاړو خوشنط هلی زنه رفتر کیسې پروین نوابي په نوم ده یا معرف په نوم خو اوله ورځې ویلې موږ د امیات ته لیږو د جلکې اختطاف شوی ده داسې ده داسې ده دا خبر موږ ډېر خوشحاله اوسو دا خبر رسمي سي پښتانه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړې وه سارنوالۍ دفتر ته نه نیسته خبرې شروع کړې وکړې وکړې پیسې یې ورکړلې سارنوال په ملت کلاس دقو کې واوښتو واوښتو وایي دا نه ده اختطاب شوی هسې جوړی تاسې په منځ کې وکړمه
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پنوم شوې وه او تازه یوه اونۍ مخکې طلاق اخیستی و دا د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې په ډزو وویشتل شوه مېرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دیني فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله د مینې منګل مور د وژل شوي لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي د مینې مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند غبرګونونه راپارولي او ډېری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینې منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل
در سال 1396 خانم مینا منګل
په 1398 لمریز کال کې میرمن مینې منګل یو عریضه سرنوالۍ ته ورکړې وه په کې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې وه له خپل واده نه راضي نه وه د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې سرنوالۍ دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخوانۍ چلوونکي مینې منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس په اړه څېړنې کوي
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې
په ترکیه کې د افغان کاروباریانو او سوداګرو شمیر ورځ تر بل زیاتېږي دوی ریسټورانټونه د سرو زرو قیمتي کانونو او د مځکو جایدادونو کاروبارونه کوي د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ترکیه کې اوس مهال شاوخوا 150,000 افغانان ژوند کوي د فرانس پرس اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته په پښتو کې ژباړي او د یو ریسټورانټ کې د ګاکانو په غږ پیلېږي
دا افغان ریسټورانټ په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه کې دی خاوند یې حاجی یعقوب دی چې دوه کال وړاندې ترکیه ته تللی ترکی ژبه نسی ویلای خو کاروبار یې ښه غوړېدلی دی
مشتریای ما بیشتر از 60% افغان است
سموک شپیته فیصد گاهکان ها افغانان نیچ دل توسیگی پاتې 10% عربیان، ایرانیان او ترکان دی
بعد از دیگه باز مشتری ایرانی است ترکیه هستم به میشه
په دې وروستۍ کې د افغانانو په ترکیه کې اوسېدو ته لیوالتیا زیاته شوې ده دوی ریسټورانټونه نه بلکې نور کاروبارونه هم کوي د ترکیه حکومت د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د سرمایه‌کاری حد له 10,00,000 څخه 2,50,000 ته راکم کړی دی د مځکو او جایداد یو افغان کاروباري محمد یاسین حامدی له دې فرصته ګټه پورته کړې ده
از ما سالای گذشته تقریبا یک
کزه یې له تیر کال سره پرتله کړم نو د افغانانو جایداد اخیستل 100% زیات شوي دي. دا ځکه چې خلک په جایداد اخیستو سره د ترکی شهریت ترلاسه کول غواړي. دا هغه څه دي چې افغانان پکې دلچسپي لري.
د
استنبول د لوی بازار په 4000 دوکانونو کې 240 افغانان چلوي. هادي اخلاص په ګوتمیو کې د اسلامي او عثماني سلطنت لیکنی رسموي.
ته حالا کې نه هم در آینده تصمیم درم کې
زه غواړم په نږدې راتلونکي کې خپل کاروبار لا پراخ کړم. غواړم خپل هنر ترکانو ته ورزده کړم.
نشان میدم یاد بدیم اینا را یک هنر را او همینطور برای همشهری های خود.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په ترکیه کې 1,45,000 افغانان ژوند کوي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند بهر آباد سیمه کې د شهیدانو په نوم ښارګوټی د مې په 12 نیټه پرانستل شو. په دې ښارګوټي کې هغو کسانو ته د کورونو لپاره پلاټونه ورکول کیږي چې په ملي امنیتي ځواکونو کې د دندو پر مهال وژل شوي. چارواکي وایي په ښارګوټو کې به ډېر زر زیربنایي کارونه پیل شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
دا خارګوټی د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند بهر آباد سیمه کې پرانستل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت کې د 1400 نه تر 1490 پورې د هغو سرتیرو وارثینو ته چې د دندو پر مهال وژل شوي ول په دغه خارګوټی کې ورته 1200 نمرې ویشل کیږي. د جلال آباد ښاروال ریاض الله درمل وایي چې د بودیجې له منظورېدو سره سم به په دې خارګوټی کې زیربنایي کارونه پیلوي. دی وایي
موږ سږ کال په خپل پلان کې نیولې چې د بهر آباد د شهیدانو د ورسو خارګوټی ته به د هغوی هغه اساسي زیربناوي چې سرک او ویالې دي هغه به ورته جوړېږي. زموږ په پلان کې دی انشاءالله څنګه چې بودیجه منظوره شوه زر تر زره کار ورباندې شروع کړو.
د خارګوټی له پرانستې سره سم پر یو شمېر وارثینو د ځمکې د ملکیت سندونه وویشل شول. خو په جنګ کې د وژل شوي سرتیری یو تنوارس وایي چې حکومت یوازې د ځمکې سندونه ورکوي خو ځمکه په واک کې نه ورکوي.
یا اسنه ذاتی ورکړي دي هغه خلکو ته دوی نن او سبا وادي ورکوي خو کوم خلکو دي ته ځمکه نه ده ورکړي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل د خارګوټی د پرانست پر مهال وویل چې په دغه خارګوټی کې ځینې کسانو د یو شمېر دولتي کسانو په مرسته په سلګونو نمرې غصب کړي چې پر وړاندې به یې جدي اقدامات ترسره شي.
په دې خارګوټ کې 300 نمرې یو څه مشکل لري او هغه مشکل غیر قانوني ده. بعضې کسان د دولتي ادارو سره کیدای شي جوړجاړی ولري او غصب تبعینیت وي. عامر صاحب د امنیت دغلته تشریف لري، ما ورته هدایت وکړ چې تاسې خپل خط اندازي شروع کړئ.
د زیاتوي چې تر دې وړاندې هم د روداتو ولسوالۍ اړوند پولیسو خارګوټي کې د وژل شوو سرتیرو په وارثینو 2000 نمرې ویشل شوي دي. خو د وژل شوو سرتیرو وارثین بیا وایي چې حکومت خو ورته د نمرو اسناد ورکړي خو ځمکه یې په واک کې نه ده ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د مشال راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا رپورټونه په لیکلي بڼه ولولئ یا په ویډیوي بڼه یې وګورئ نو مشال راډیو ویبپاڼې ته سر ښکاره کړئ، www.mashalradio.com. همدا شیبه ما ته خپله ویبپاڼه ښکاري. ټاپ سټوري پکې ده چې د قبایلو نمایندانې انتخاباتي کمپین لوی چیلنج بولي. د میرمنو په اړه دغه رپورټ دی، تاسو په غږیزه بڼه واورېدو، هلته یې لوستلی هم شئ. همدارنګه د تصویر او ویډیو برخه کې ښکلي رپورټونه راسره دي. که تاسو غواړئ چې په ویډیوي بڼه یې وګورئ دغه کتی شئ. د ګوادر پر هوټل برید کې 15 کسان وژل شوی ول. د دې رپورت لرو په ویډیو بڼه. همدارنګه په ترکیه کې د افغانانو د کاروبار په اړه کوم رپورت چې تاسو په ویډیو بڼه واورېدو د دې ویډیو بڼه هلته پرته ده، نو زموږ د ویبپاڼې نه تاسو کتلی شئ. همدارنګه د پېښور خان کلب په اړه هم یو رپورټ هلته شته. همدارنګه د افغانستان د وی ډاکټر سهیلا صدیق د ژوند په اړه مهم معلومات په ویډیوي بڼه تاسو کتلی شئ. نو د دې هر څه د اورېدو کتلو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
د یک شمې په ورځ د خوست خار دکاندارانو د اعتراض په بڼه خار تړلو. د خار دکاندارانو کاروباریان وای پرته له دې چې دوی سره مشوره وشي، ولایتي ادارې او ښاروالۍ ریاست د دوکانونو مخ کې د اوسپنې د صدرونو مات کړي دي، اسپرونه چې جوړې دی ورته مات کړي دي او غورځولې دي. نجیب الله لو خیر یې تفصیل وړاندې کوي.
د یک شنبې په ورځ د خوست خار دکاندارانو او کاروباریانو د ولایتي ادارې او د ښاروالۍ ریاست د چارواکو لخوا د دوکانونو د اوسپنې صادرو څخه د جوړو سیورو د ماتولو په اعتراض کې خار تړلی و. اعتراض کوونکي د خار په کوڅو کې وګرځېدل او همداشان د خار په ګرمیشته سیمه سرګردان چوکې یوه اعتراضیه غونډه هم جوړه کړه. د خوست د خاري اتحادیې یو تن مشر جمال تړي مشال رویت وویل
دغه په امر لګېدلې دي. دا چدر ته به امر اړنګ کړي دي، به پښتنه اړنګ کړي دي چې دغه سرای ټوله رو کړی نه وي. پاینده کې د اتحادې سره داسې یې نه وي چې زه به هر غوښتنه هر پیسې لا چې کومه د اتحادې په خوا کوي کومه.
د خار دکاندارانو وویل لکه څنګه چې دوی پر ځان قانون پلی کوي، په همدې ډول حکومتي ادارې هم باید قانون ته ژمنتیا ولري. یو بل دکاندار عبداللطیف منګل وویل
دکاندار هغه څوک دی چې دولت پروش کې 15 روپۍ ورچوي، بورډ او درشي مالیه ګمرک او شروالی پرې کوي، دا پیسې ورکوي. نن چې دا تختی شوی دو کولی کړی دو که شروال کړی دو که هر ادارې کړی دو ولس نه بخښنه غوړي. بخښنه تر څنګ د څومره مصارف چې شوی دی دا به ورته اداره جوړوي.
لاریون کوون کو متارز دا هم ویل چې د خار د اوس پنې صادرو سیوري د شپې لخوا مات شوی او له دې سره دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. د خار دی بل اتحادی مشر الف شاه منګل وای
د خار دای رواز باید کور کړی شپې کړی دی دغه چې پر د چپګر یت پکړه چې افیز او چې ثو دی میګي هیڅ کله دی میګي ولین دی میګي د خوښ نه یو.
د جنت ګل په نوم یو مدني فعال ول نظام له ولس جوړ دی، نو چارواکي او خاروالی باید د خپل پروګرامونو څخه ولس خبر کی.
ولی صاحب شروال صاحب ټول غیر قانوني کورونه تر سره کوي چې ولس ایس کله دای نه بجرین کوي. د نظام د چانه جوړ ده، د ولس نه جوړ ده. چې ولس سره نظام نه وي دای هیڅ نه شکرای. نن باید د ولس سنځو ته په جدي ډول ځواب وي کوي نه ټول مدني ټولنه ځوانونو ټولنه برجګي د په مخ کې بودريږي مخه به نسی دغه سې د ځوانونو سپنګرو.
د محمد رحیم میاخیل پونم د خاري سنفون یو استاذ وای
د دې اساسي بنیاد دا چې مو صوبره د خروالې د ریاست نه د غښتنه وکړه چې په دخار کې ډېر رکنی پیسې خوسته کیږي. د سړک په مانځه رډۍ درول دي، پیادروي کې ټپې جوړې دي او دغه اداره د دې نه ټیک سو خولي. نو دا چې دوی وپیدل چې دا خاریوم دا شای نه پیګدري دا هغه مظلوم دکاندار قانوني دکانونه ورلان کړ.
بلوري ته ولایتي ادارې د شنبه په ورځ رسنۍ ته د حکومتي ادارو یو غړی اعلامیه لګري و چې په هغه کې د خار د نظم پاکوالی او ښکلا لپاره د ځینو اقداماتو یادونه شوې وه او له خاریانو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د سیابانو په ماتولو د خار دکاندارانو او کاروباریانو اعتراض کړی، خو په ټوله کې ولس او خاریانو په کراتو غوښتنه کړې چې پیاده روونه خلاص او د پیاده روانو سایبانونه ځکه لري کې چې دکانداران توکي ورزوړند کوي او تلونکو کسانو په مخ کې مزاحمتونه پیدا کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا دیخ پراونی رپورٹونا ہم دم رو او تاسو او ریدل اوس د خپل قربا نجیب عامر ته اجازه ورکړی او تاسو چې هر چیرې یاستئ خوشاله اوسئ. په پاتې خپرونو کې به زما نور همکاران له تاسو سره وي. تاسې په اخره کې د بریالي ولی په آواز دا سندره واورئ.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم، مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. ملگرو ما بنوے لیو اورس بمو حیران کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا، یو داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا، رباب کہی کی دمرا خطا باران کم، رباب کہی کی دمرا خطا باران کم، خیام بخل جانا کم، خیام بخل جانا کم. ملگرو ما بنوے لیو اورس بمو حیران کرم، خیام بخل جانا کرم، خیام بخل جانا کرم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کرم، جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کرم، روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کرم، روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کرم، خیال بخل جانا کرم، خیال بخل جانا کرم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. زمد وجو سورے ہر زے کے راپ سے، زمد وجو سورے ہر زے کے راپ سے، انسان تا نتا شم ملگرے بپیران کرم، انسان نتا نتا شما ملگری با پیران کم خیام بخل جانان کم خیام بخل جانان کم مجنون بخل مرشد کرم خیام بخل جانان کم مجنون بخل مرشد کرم خیام بخل جانان کم خیام بخل جانان کم خیام بخل جانان کم مل پرو ما بنوے لیو اورس بمو حیران کرم خیام بخل جانان کرم خیام بخل جانان کرم خیام بخل جانان کرم خیام